رأی دادند. لودویچ اوربان که رهبر حزب ملی لیبرال رومانی است در ماه فوریه رأی اعتماد اعضای پارلمان را به دست آورد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان. والا همکارم حسیب تلاش آمادگی دارد تا برنامه مبارزه با فساد اداری را برای شما پیشکش کند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونې د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700227755 و 0799203540. د اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0922255 او 0999401540. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دېونې موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1998 کال کلنی راپور ته ځانګړې شوې ده. د دېونې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایانده مروه امینی او د دغه وزارت پخوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. اغلی امینی او اغلی یارمند به زموږ سره د ټلیفون په کرخه وي. باید یو شی روښانه کړم چې د کرونا ویروس څخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره مونږ غوښتل ترڅو د وقایوي تدابیرو پر اساس باندې میلمانه د ټلیفون په کرخه له ځان سره ولرو. د کورنیو چارو وزارت پرون په دې اړه باندې یو راپور خپور کړ، خو مخکې له دې چې هغه راپور واورو او په هغې اړه باندې جزئیات شریک کړو، د کرونا ویروس د خپرېدو او د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو قوي پیغام دی چې په ګډه اورو.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم. ویروس کرونا امروز در جهان به یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر صحت و سلامت و حیات انسان تبدیل شده و در عین حال تهدید بزرگتری است که مردم در جهان با شمول افغانستان و بیشتر در کشورهای مانند افغانستان این تهدید هنوز جدی نمیگیرند. چند روز پیش خودم در رسانه های اجتماعی یک ویدیو را در رابطه با کرونا نشر کردم که مسئله کرونا را خودم در او بیشتر عاطفی مطرح کرده بودم و واقعیت ها را درش کمتر مد نظر گرفته بودم یا هیچ در نظر نگرفته بودم که از این نهایه من از شما معذرت میخوام. من دکتر، طبیب یا متخصص صحت نیستم، اما به عنوان یک چهره سرشناس که شما باهاش آشنا هستین، وظیفه و وجیبه وجدانی خود میدانم تا معلومات و دساتیری که متخصصین صحت طرح و پیشنهاد میکنن او را هو به هو بینه و بینه با شما برسانم تا شما متوجه این تهدید بزرگ در حیات روزمره خود شوین، تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
در ازیت مننه درنو اوریدونکو، لتاسو څخه غوښتنه کیږي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه کوم تدابیر چې لازم دي هغه په پام کې ولرئ او حڅه وکړي چې د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي وکړي. تیر ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ملي پولیسو په تلفاتو کې د تیر مریض کال په پرتله 11% کموالی راغلی. د دولت لخوا ملت ته د حساب ورکولو د پروګرامونو په لړ کې د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت په 1499 مریض کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته کلنۍ راپور وړاندې کړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د ملي پولیسو په تلفاتو کې 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې 26% کموالی راغلی دی. خغلی اندرابی د ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو د تلفاتو د شمیر په اړه دقیق څونه ویل، سره له دې خو زیاتوي چې سره له دې چې د جګړې کچه لوړه وه، د پولیسو په ځواکونو کې مو 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې مو 26% کموالی درلود. خغلی اندرابی وویل په 1499 مریض کال کې د جنایي جرمونو کچه د تیر کال په پرتله 21% کمه شوې ده. د دې په خبره په روان کال کې د هیواد په کچه 1413 جنایي پیښې رامنځته شوې او 15545 کسان په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلرو نیول شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې 3601 عملیات کړي چې په نتیجه کې د دغه موادو 99 دستګاوي او 40 زیرمې کشف او لمنځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مسولین وایي د جرمونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې په هدف نوې پالیسۍ هم ترتیب شوې چې ډېر تمرکز یې د پلان شوي جرمونو پر پیژندنه او کموالی او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو پر ځواب ویلو دی. دغه مسولین ادعا کوي چې په روان لمریز کال کې د طالبانو ډیری حملې شندې او نه ولسوالۍ د طالبانو لول کې ایستل شوې دي. دغه خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه بل نظر لري. دغه پوهان لډلې عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې خلکو سمنیت نه احساسوي. هغه وایي څه چې خلک ورته هیله لري دا دي چې تاسې څنګه د خلکو امنیت ساتئ. په داسې حال کې چې تاسې دوهونۍ مخکې په کابل کې عملیات وکړ خو خلک پکې ووژل شول او له کورونو غلاګانې وشوې، موټر سایکل سپرو پر خلکو حملې وکړي او مالونه یې ترې غلا کړل. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ټول هیواد کې د جرمونو د 21% د کموالي خبره کوي چې کابل خاریان په روان کال کې د وسلوالو غلاګانو له زیاتوالي شکایت کوي. د کورنیو چارو وزارت ملت د حساب ورکولو د خبرونې په موضوعاتو کې یا په راپور کې په کلنی راپور کې د غټول مواردو خو مخیله دي چې بیا هم د کورنیو چارو وزارت ته ورشو په دې اړه باندې جزئیات واخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانه امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمند لمک سره د ټلیفون په کرخه دی. آقای یارمند به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. مطمئنا مواردی که ما گفتم و در مورد گزارش سالانه وزارت داخلی افغانستان که روز گذشته با مردم و رسانه ها شریک شد در مورد موارد مختلف را داشت، خواستم نظر شما را بدانیم. واکنش شما به این گزارش چیست؟
بله
صدایتان هم میشنویم آقای یارمند، بفرمایید.
وزارت داخله با نظر داشت آنچه را که وزیر محترم امور داخله تذکر دادن به دستاوردهای خوبی به دستاوردهای ملموسی رسیده. اینا در جهت نهادسازی کارهای مسمری انجام دادن، در جهت رفع بروکراسی هایی که تعداد زیادی از مراجعین به داخل وزارت سرگردان میگردن، هم این
بسیار معذرت میخوایم آقای یارمند، متاسفانه ما صدایتان درست نداریم و قطع وصل میشه. اگر یک لطف بکنین جایتان کمی تغییر بدین تا بتونیم شنونده ها و ما صدایتان درست بشنویم. بله بله. آقای یارمند صدای ما را میشنوین؟ بله. آقای یارمند؟
وزارت داخله در بخش وظایف تشکیل جلب و جذب پرسونل، تعلیم و تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه و فعالیت ها و پلان گذاری با ایجاد سیستم در هر بخش در سطح مرکز و در سطح ولایات از حیث ارتباطات مدیریتی به شکل درست تنظیم شده و این برنامه با نظر داشتی ای که یک راهبرد طولانی مدت است نیازمندی از ای است که در چوکات زمانبندی معین با حمایت بدوی دولت این راهبرد خود را نهایی بسازه. عموما وزارت داخله مانند کشورهای پیشرفته دنیا متیقن به این هست که باید سیستم امنیتی را ایجاد بکند. سیستم امنیتی در همه بخش ها تعریف مختلف داره. مثلا وزارت امور داخله در بخش وظایف تشکیل پرسونل، تعلیم تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت ها، پلان گذاری ها در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی باید معیاری شود. با این معیاری شدن یک مقدار تعریف تازه را با نظر داشت علم قرن 21 که پلیس کاملا هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از حیثیت الکترونیکی و تکنولوژیکی باید از اینی به قوام برسانه به اینمی راستا روان است که البته سیر خود به شکل سعودی با نظر داشتی که هم در تامین امنیت و مبارزه با جرم و مجرم مصروف هستند هم در راستای ساختن یعنی سیستم امنیتی هستند. به این اساس ما گفتم میتونم که اینا تانستن در بخش بودجه صرفه‌جویی داشته باشن، اینا تانستن در بخش زدودن بروکراسی سیستم سازی کردن، در بخش اصلاحات کادری سیستم سازی کردن و همچنان در بخش عملیات ها و هدفگیری ها سیستم سازی کردن. ای یک پلان طولانی مدتی هست که تا به اکنون افتاشم خیلی خوب و چشمگیر است.
آقای یارمن بسیار زیاد تشکر. اما موضوعاتی را که شما اشاره کردین یقینا در جزء از گزارش سالانه وزارت داخله بود که ارائه کردن، اما پرسش های جدی و نگرانی های هم وجود داره در مورد این موضوعات. در بخش عملیات ها شما گفتین درست کار صورت گرفته، مبارزه جدی شده، هماهنگی لازم به وجود آمده بین ارگان های امنیتی و دفاعی بر اساس گزارشی که خود وزارت داخله فرستاده و دستاورده هم داشتن. اما فکر نمی کنین که این دستاوردها نمیتونه جوابگو باشه به خاطر از این که وضعیت جنگی هم تغییر کرده و او چیزی که باید در سالهای قبل بود امسال نبوده، یا هم به شکل از اشکال شدت جنگ کاهش یافته پس مبارزه هم به حدی که در سالهای گذشته بوده نبوده، یعنی در این خودش یک کاهش وجود داشته و او دستاوردی که باید انتظار می داشت وجود نداشته.
ببینین افغانستان کشوری است که سرحدات کاملا باز دارد. در اینجا در 40 سال تروریست پروری شده و ای از طریق مبدا به نقطه مقصد رسیده و حتی همی اکنون ما شما در حالت قرار داریم که اینمی سیستم امنیتی ما به شکلی که لازم است باید از خود مرکز شروع تا بس سرحدات باید سیستم امنیتی ساخته شد.
درست.
این سیستم امنیتی در چوکاتی از این نیست که امی امروز نتیجه ملموس و مثبتش به شکل سراسری در کل افغانستان باشد. اصلاحات از یک نقطه آغازین و نقطه بالاخره انجام میرسه که یک زمان طولانی رو در بر میگیره. اسباب وقوع جرم که در اینجا در افغانستان اقتصاد جرمی بسیار بیداد میکنه، مسئله تطهیر پول، سرمایه پدیده‌های تروریستی، سرمایه مواد مخدر، سرمایه قاچاق انسان، سرمایه قاچاق آثار باستانی، سرمایه غیر قانونی که اختطافی‌ها به دست میارن، اینا همه تراکم کرده. وزارت داخله متمرکز به این هست که به شکل سیستم سازی در جهت اطلاع دقیق، کشف دقیق، تعقیب دقیق و همچنان تثبیت پدیده های جرمی، پلان عملیات ساختن، اجرای عملیات، حفظ آثاری که از جریان عمل از عملیات به دست آورده میشه و جمع بندی میشه به لابراتوارا برده میشه، باید ما لابراتوار بسیار قوی داشته باشیم. ما باید در سطح هر زون یک لابراتوار تدقیقی و تحقیقی داشته باشیم. واقعات جرمی که صورت میگیره ای بالای تنها یک اداره کریمینال تکنیکی که در وزارت داخله در ریاست جنایی هست تمرکز میکنه، باید این انکشاف داده شود. باید این لابراتوارهای تدقیقی در هر زون فعال شود تا ای که ما جرم و مجرم علمی بشناسیم. حالا ببینین که در 18 سال در تمام دوره های زندگی که ما و شما داشتیم و در گذشته ها بودن، ما هیچگاه توانمندی مچ دی این ای را نداشتیم. مچ دی این ای زمانی که شما دی این ای را مچ کرده نتانین، شما جرم و مجرم علمی تشخیصش در بس حالات بسیار دشوار میشه. به این اساس این وزارت داخله باید سیستم امنیتی خود تنظیم کنه و بسازه که در این در آغازش است و وزیر امور داخله، معینای وزارت داخله، قدمه های عملیاتی وزارت داخله، قدمه های تکتیکی وزارت داخله داره آهسته آهسته به همین طرف حرکت میکنه. این وزارت داخله باید به خاطر مهار کردن جرایم اقتصادی حدوداً و حداقل به 100 نفر دکتر اقتصاد ضرورت داره.
درست.
به همین ترتیب که اقتصاد این جرمی را در سطح دنیا اقتصاد جهانی بفهمه، اقتصاد منطقوی بفهمه و اقتصاد کشور خود بفهمه که بتونه جرایم اقتصادی را به شکل علمی تعقیب کنه. مثلا تطهیر پول این بتونه که تمام صرافی ها را زیر کنترل داشته باشه، تمام بانک های خصوصی را زیر کنترل داشته باشه. همین صعود و سقوط جرم به اقتصاد یک کشور بستگی داره و به ارائه خدمات توسط ادارات وزارتخانه های عرضه‌کننده خدمات بستگی داره. این طور نمیشه که تنها شیشه ناموس عالم در بغل پلیس داشته باشه. تمام دولت کار میکنه به خاطر رفاه اجتماعی. وقتی که رفاه اجتماعی همگانی شوه، همگی در رفاه به سر ببره، جرم هم تقلیل پیدا میکنه، جرم از بین نمیره. این اساس چون این ایجاب میکنه که روش ها روش های عمودی داشته باشه، روش های افقی داشته باشه و همین طرف و مثلا از چپ براست از راست به چپ تعاون و تساند وجود داشته باشه. تمام هرم دولت از راست تا قاعده باید همکار باشه در تامین امنیت که وزارت داخله در همین طور یک سیستم باید تنظیم شوه همه امور مربوط که بتانن که اینا جرم و مجرم را به صورت درست تشخیص بدن و کشف بکنن.
بسیار تشکر آقای یورمند. شما خوشبین بودین به این که سیستم در وزارت داخلی افغانستان، سیستم امنیتی آهسته آهسته ساخته شده و در هرچند آغازی نه است، اما میشه یک شبه پیش نمی رو میشه بهتر شوه و حداقل مشکلات حل شوه. اما شما هم زمان فرد شماره دوم وزارت داخلی افغانستان بودین و تجربه‌ای که شما دارین، یکی از نگرانی ها و سوالاتی که همیشه مطرح میشه ای که بیشتر وقتا در افغانستان بخصوص در بخش های امنیتی اعتکا روی فرد می باشه. اگر اصلاحات هم بخش اصلاحاتی ارتباط میگیره به فرد، اگر بخش سیستم سازی هم از ارتباط میگیره به فرد، یعنی سیستم محور نیست بلکه فرد محور است. اگر فعلا چیزی که آغاز شده شاید هم تا یک سال دیگه نباشه اگر فرد افراد در وزارت داخله تغییر بکنه. یعنی چرا بخش سکتور امنیتی تا هنوز نتونسته که یک سیستم واحده ایجاد بکنه به خاطر بخش امنیت، به خاطر بخش اصلاحات، به خاطر بخش مبارزه با جرایم و بخش دیگه مرتبط، تا هر فردی که در او چوکات داخل میشه او بتونه او را پیش ببره، نه ای که با رفتن شخصی که قابل اصلاحات بود و اصلاحات آورده تانست کس دیگه که می او باز تمامش از سر شروع بکنه و یا هم نتونه که اصلاحات لازمه بیاره.
شما بسیار نقطه دقیق اشاره کردین. متاسفانه جامعه افغانستان عموما قوانین تحت شعای عرف و شریعت قرار میگیره و ما عموما قوانین را که وضع میکنیم یعنی قوانین در مجموع یک چارچوکات مدنی میباشه که مکلفیات فرد و اجتماع و دولت گره میزنه و وقتی که قوانین وضع میشه همی وضع کننده قوانین که وقت از پارلمان است و همچنان مساویده قوانین که ترتیب میشه از طرف اداره مربوط و وزارت عدلیه و همچنان به شورای وزیرا میره، اینمی توبه فرمایا خودشان توبه کمتر میکنن. اینا باز بنا به بقای خود بمیتن که
متاسفانه آخه یارو من صدایتون باز قطع وصل میشه، اگر جایتون
تغییر بده.
بله درست شد فعلا.
تا کجا شنیدین؟
متاسفانه تا دو سه جمله اخیرتون مانسب.
وزارت داخله در مجموع مشکل اساسی که شما اشاره کردین همی هست که عموما قوانین وقتی از جانب اداره مربوط مسوده از ترتیب میشه و از جانب مشارکت وزارت عدلیه و بالاخره به شورای وزیرا میره بالاخره به پارلمان، اینمی زمامدارا عموما میخواهند که باز اینمی قوانین او طرف باشه و پلیس هم مطابق میل خود داشته باشند. میشنوین؟
بله سب صدای شما را داریم، بفرمین.
و این اساس است که این پلیس همیشه افگار است. مثلا یک وزیری که میایه او مثلا وزرا اکثرا که آمدن تعداد صاحب دیدگاه بوده، تعداد فاقد دیدگاه بوده، تعداد تا به آخر نفهمیده که وزارت داخله چه قسم یک وزارت است.
بله.
دیدگاه نداشتن. و این اساس یا به اساس تقسیمات آمده که تقسیمات فلان تنظیم، وقتی که تقسیمات تنظیم میایه مسئله سیستم نابود میشه، او از دیدگاه خود تنظیم میکنه. به این جهت این مشکلات ما داشتیم و بسیار یک بدبختی کلانی هست که ما پلیس وسیله تحقق اهداف سیاسی خود بسازیم
و ادامه هم پیدا خواهد کرد.
بله؟
ادامه هم پیدا خواهد کرد یا خیر؟
خب این بستگی و این داره که دولت چقدر مصمم است که پلیس شامل سیستم امنیتی باشه و نهادسازی بشه. ما شاهد هستیم که عموما چندین وزیر، شاید ده وزیر، دوازده سیزده وزیر بینمی 18 سال ما داشتیم. یک وزیری که میاد یکل 5 سال کار داره که او یک دیدگاه استاندارد به خاطر علمی ساختن، مسلکی ساختن و بی‌طرف بودن پلیس این دیدگاه خود را بگیره، شامل استراتژی بسازه و استراتژی را شامل پالیسی بسازه، پالیسی را شامل پلان بسازه و پلان را شامل پروسیجرها، که باز از صورت تطبیقی از یک متخصصینی باشد، افراد و اشخاص باشد در قدم های مختلف تا سطح قدم های تکتیکی که اینا بتانن کارشناسانه او استراتژی را و او پالیسی را و پلان و پروسیجر را تطبیق کنن. این مشکل جدی است. ما باید کسایی را که میگماریم با وظیفه و صفت قماندانای امنی ولایات، قماندانای امنی ولسوالی، تا سطح سرحدات، میدانای هوایی، تا سطح شهرها و شاراها، تا سطح بنادر، در مجموع ما باید افراد و اشخاصی را بگماریم که او آشنایی کامل داشته باشه با دیدگاه وزیر داخله، استراتژی وزارت داخله، پلان پالیسی وزارت داخله، پلانای وزارت داخله و پروسیجرها. در این رابطه اینا وارد باشن که تطبیق کنن. در غیر از این استراتژی میره و تاست ولایت در اموج این را کسی تحلیل کرده نمیتانه و این پادر هوا میمانه.
بسیار جد تشکر آقای یارمن که در برنامه با ما حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو تاسو د خغلی یارمند خبری واوریدی. اوس به کورنۍ چارو وزارت څخه میرمن اغلی مروه امینی د دغه وزارت مرستیال ویاند له موږ سره د ټلیفون په کرخوي. دوی سره به هم د دغه کلنی راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبرې وکړو. خو له تاسو درنو اوریدونکو هم غواړو چې تاسو هم خبرونه ته خبرونه سره اړیکه ونیسئ، او که د افغانستان یا په خپل سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا هم اندېښنه لري له موږ سره شریک کړئ ترڅو اغلی امینی ورته ځواب وایي. اغلی امینی، خبرونه ته ډیره زیاته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې ما ستاسو د تیر ورځې کلنی راپور ته چې د سرپرست وزیر صاحب لخوا وړاندې شو، ملت او رسنیو سره شریک شو، د دې جزئیات وویلې. غواړم په دغه څو برخو کې چې دغه راپور لري له هغې برخې څخه شروع کړم چې خلک تر ډیره اندېښنه لري، تل ورڅخه شکایت کوي او فکر کوي چې تاسو د کورنیو چارو وزارت کار په دې برخه کې کافی نه او یا هم کافی نه دی او تل په دې اړه باندې شکایت لري. هغه د جنایي جرایمو یا جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې دی. په دغه برخه کې تاسو ویلی دی چې په روان کال کې یا په 1998 کال کې 14,343 جنایي پیښې په کابل ښار کې، په ټوله کې په جنایي پیښې شوې دي په افغانستان کې، چې په تر ډیره پورې یعنی د تیر کال د ارقامو په پرتله باندې 21% کموالی په دې کې راغلی دی. آیا مطمئن یاست په داسې حال کې چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر شکایتونه، ډیر پیښې، ډیر حتی په کابل ښار کې ډیر داسې د نورو ښارونو په پرتله باندې امنیتي وضعیت خراب او ډیر زیات شکایتونه وو، بیا هم 21% کموالی راغلی وي؟
ډیره زیاته مننه. سلام خاصه په تاسو کې درنو مېلمنو ته اوس موږ ټولو اوریدونکو ته
کورودن
مېرمن. تیره ورځ کورنۍ چارو وزارت خپل یو کلن کاری پلان چې درلوده او په تیر یو کال کې دا عملي کړی و او کورنۍ ترسره کړی و، هغه مو د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړ. پولیسو په څو برخو کې خپله دنده ترسره کوله. موږ په دې گزارش کې هم یادونه وکړه چې موږ او 1% انرژي ریزم سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوی و او هغه دنده چې اصلي ده د پولیسو چې هغه د جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د لږ څخه لږ لري پاتې شو. اما بیا هم په د تیر کال په پرتله موږ یعنی 14,340 جنایي قضیې ثبت شوي وي او په دې تړاو باندې موږ 15,540 مجرم نیولي دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یو دلیل یې دا و چې 21% کموالی پکې راغی. هغه سوال چې تاسو لرئ چې د افغانستان خلک شکایت لري، موږ یوازې په کابل او په ټولو لویو ښارونو کې چې هغه قضیې رسنیزې کېږي او خلکو سره شریک کېږي هغه باندې تمرکز نه کوو. موږ د افغانستان په سطحه وویل چې 21% جنایي جرمونه راښکته شوي دي او په کابل کې په لویو ښارونو کې کومې حادثې سره رامنځته شوي او د خلکو د نارامۍ باعث شوي تاسو باور وکړئ چې ډیری سازماندهی سوی پیشی دی او پس سره سلا بنده دا تر سره سوی دی چه دا پا هیت نره ای که پولیس دید خواه مخنیوه اینسی که و یا موضوع بلا موضوع دا چه ده جنایی جرمونو اغا نور ارخونه چی و اغا موگ پا دامداره تو گره خلک سره شریک چه که تاسو غواره پا طولنه که ده جنایی جرمونو کچه رخ کرده سوی لخ پلو پولیس سره هم راسته وکره موگ سره همکاری وکره ځکه دا ګډه مبارزه غواړي. پولیس تو دنده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې د جرم کشف او همدارنګه د مجرم پارل عدلي او قضایي ارګانونو ته دي. هغه جرایم چې په سازماندهي شده شکل باندې ترسره شوي دي په سړه سلا باندې په هغه کې په ټوله نړۍ کې پولیس هغه کار چې کولی شي هغه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مجرمین معرفي کړي. زه فکر کوم دا کار مو په ښه توګه ترسره کړی ده. 6,540 کسه مو یوازې په یوه کال کې موږ مجرمین سپارلي دي. د دې تر څنګ 925 کسان موږ له خپلو همکارانو نه هغو په جرمي شبکو سره لاس درلود، مجرمینو په خلاصولو کې لاس درلود، په فساد کې لاس درلود، په وظیفوي غفلت کې لاس درلود او په نورو مواردو کې موږ له خپل جمع نادي او قضایي ارګانونو ته بارکي کړي. نو د مجازاتو او د مکافاتو اصل مجرم چې ګرځېدل، د مجرم مجازات کول، د جنایي پېښو نور ابعاد له خلکو سره شریکول، دا ټول د دې باعث ول چې د جنایي جرمونو کچه 1% سکل راښکته شي د تېر کال په پرتله.
ډېر ښه. تاسو دلته ویلي دي چې په 1998 کال کې 6,545 کسان نیول شوي دي، او آیا تاسو د تیر کال د جنایي پیښو او د دغه نیول شوي کسانو شمېرې هم کولای شئ ووایئ؟ ځکه په دغه راپور کې نو چې خلک په دې باندې پوه شي چې رښتیا هم دغه 1% کموالی چې راغلی دی تیر کال دومره او سږ کال دغومره دی، نو دقیق دی چې 1% کموالی پکې شته؟
ما سره د تیر کال دغه دقیق رقم نشته، ځکه په زه ما سره هغه موضوع چې یاد شوی و هغه دا و چې زه باید تاسو ته د ګزارش په اړه باندې جزئیات سره تاسو سره شریک کړم. د سږ کال د حادثو او د سږ کال د مجرمینو د سږ کال د هغه ټولو عمر ارقام و کارونه چې موږ کړي دي دا مو تاسو سره شریک کړي. انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ چې زه په بله خبرونه کې به تاسو ته د تیر کال د جرایمو دقیقه شمیره او د مجرمینو دقیقه شمیره چې موږ د افغانستان سرنولي ته معرفي کړی دی به تاسو درک.
ډیر زیاته مننه. دلته یو بل برخه ده چې په 1999 کال کې تاسو 1990 کسان مو په 1999 کال کې او 1500 کسان مو په 1999 کال کې د بیلابل جرمونو په بیلابل جرمونو په تر سره کولو په جرم باندې تاسو لوی سرنوالي او اړوند محاکم ته ورپیژندل دي امر نیولې دي. دغه کسان چې دي دا هم د 6,545 کسانو له جملې څخه دي، یا هم د هغه کسان دي چې د تیرو کلونو څخه تاسو په دغه کال کې نیولې دي او سرنوالي ته معرفي کړي؟
کوم ارقام چې موږ تاسو ته درکړل د 6,545 کسانو په مورد کې، هغه هغه کسان دي چې د جنایي جرمونو په جرم باندې پولیسو نیولې دي او د افغانستان د قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. کوم اموار چې موږ تاسو ته درکړل چې 2000 نفر له 1990 کال تر 1990 کال قرار راغلی د افغانستان د محاکمو لخوا، د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په مشخصو جرمونو باندې دوی لاس پورته کړی یا خلکو ترې شکایت کړی ده، او دغه خلک یعنی له 2000 کسه موږ په دریو کلو کې نیولی دي چې هغه په دریو کلو کې نیول شوي وه د 1990 تر 1990 کال پورې. هغه هغه کسان دي چې قرار یې محکمې موږ ته راکړی وه، هغه که جنایي جرم وه، که د خلکو په دورونه کې وه، که نور مسایل وه، که فساد وه، هغه قرار موږ ته د محکمې لخوا راکړل شوی ده. اما یوازې اوس فکر وکړو چې یوازې په 1990 کال کې موږ له دغې جملې څخه 1900 قرار چې موږ تعدلي او قضایي ارګانونو راکړي وو موږ د دې کسان نیولې دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یعنی 1450 قرار چې د 1450 کسانو د بازداشت او نیولو لامل شوی تنها په 1350 ورځو کې شوی. یعنی په 1350 ورځو کې هغه قرارونه چې محکمه موږ ته راغلې دي موږ 1450 کسان د جمعې څخه نیولې دي.
ډېر ښه. په همدغه برخه کې تاسو ویلي دي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره مو یو طرز عمل هم جوړ کړی دی. آیا مخکې د دینه د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره طرز عمل نه وو که نه وو تاسو هغه تعدیل کړی دی په کوم نوې موارد ځای پر ځای کړی دی، او که دغه طرز عمل کوم موارد په دغه طرز عمل کې شته د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره؟
دوه مورد باید سره ګډ نه کړو. موږ د جنایي پیښو سره د مبارزې په برخه کې یو پلان جوړ کړی ده، او موږ د خپلو حوزاتو لپاره چې یو حوزه باید څه وکړي د جنایي جرم مخته کولو لپاره غوته مو طرز عمل جوړ کړی. طرز العمل د حوادث او توسعې په کورنیو چارو وزارت کې نه و، یو خو جنایي جرمونو لپاره دی، یو د حوادثو.
غیر تز بیا راځم، اول مو په دې اړه باندې پښتنه وکړله، د حوزو په اړه باندې دوم مورد دی چې په غیر باندې به هم
یعنی د طرز العمل موږ د حوزو لپاره جوړ کړی، اما د جنایي جرمونو په برخه کې د مبارزې لپاره موږ یو پلان جوړ کړی چې د پلان لومړی برخه اوپراتیفي عملیات، سیاري ګزمې، د چک پوینټونو جوړول، همدارنګ له بیلابیلو اقشارو سره د جرم او جنایت نور بودونه شریکول، له خلکو څخه د مرستې غوښتنه، خپل ارتباطي پل د افغانستان له عامو خلکو سره قوي کول، دا د پلان اول جز و. سلنیک مرغه موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. مثلا موږ یو شپاره کسیز لست د افغانستان خلکو سره شریک کړ چې د دغه لست پر اساس باندې تاسو موږ سره مرسته وکړئ، هغه فراري مجرمین چې تښتېدلي دي او په تېښته کې دي موږ سره د مرستې وکړي. د شپاره کسو نه تر اوسه د افغانستان عامو خلکو موږ سره مرسته کړې ده چې نهه تنه موږ ونیسو. دا هغه د جرم په مقابل کې د مبارزې لپاره یو پلان ده چې دا دوام لري او ان شاء الله نورې برخې به هم د افغانستان خلکو سره تاسو له طریقه شریکو. زم دوهمه برخه ته چې هغه طرز العمل د حوزو ده. طرز العمل د حوزو د دې لپاره جوړ شوی په تیرو وختونو کې تاسو هم په جریان کې د افغانستان عامو خلکو موږ څخه شکایت درلوده چې کله یو مجرم حوزه نیسي بیا آمر د حوزې ته زنګ وهل کېږي د دینو کسانو لخوا، یا امر دی حوزه د خپل علایق او صلایق پر اساس باندې مجرم میسي او بیسته هر وخت خپل زړه څنګه خوشی کوي. طرز العمل پر اساس باندې نور هر هغه مجرم چې جنایت او جنحی کړی وي هغه په حوزاتو کې نه ساتل کیږي او راوړل کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت قرارګاه ته یا هم د کابل امنیه قمندانۍ ته، تر څو موږ وشو کولای چې د مجرمینو څخه د پښتنو د مجرمینو څخه د بررسۍ او د دې چې عامر د حوزې د دې صلاحیت ونه لري چې مجرم خوشی کړي، دغه موضوع موږ راټوله کړې ده. یعنی هغه شکایت چې خلکو درلوده چې موږ مجرم په ګوته کوو، خلکو ته پولیسو ته یې وسپارو، بیا پولیس یې خوشی کړي، دا مشکل نور حل کیږي. یعنی موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې وروسته له دې به مجرم کورنیو چارو وزارت په قرارګاه کې او د کابل امنیه قمندانۍ کې وي، ځکه په دې شکل باندې هم موږ ته سهولت رامنځته شي چې هغه د خپلې پوښتنې آدرسونه ډېر لنډ کړو. یعنې موږ ته په ډېر اسانۍ چې یوازې کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ کنټرول کړو او حوزې نه وي او مجرم په اسانه ونشي کولی چې د یو حوزې څخه لاړ شي، هغه د قانون پر اساس چې کوم وخت چې پولیس لري چې یو مجرم ساتلی شي هغه به کابل امنیه قمندانۍ کې وي، زموږ د تحقیقاتو همکاران بیل وي او هیڅوک به نشي کولی چې یو مجرم بېله معافیه او قانوني دلیل څخه بېرته خوشي کړي.
ډېر زیاته مننه اغلې مینی. باید یو څرخانه کړم کوم مورد چې ما ورڅخه یادونه وکړه د جنایي جرمونو سره د مبارزې د طرز عمل تدوین، هغه په ستاسو د راپور یو کاپي ما سره ده. په دغه راپور په څلورمه پاڼه کې مبارزه با جرایم جنایي برخه کې په پنځمه شمیره باندې راغلي دي، تدوین طرز عمل مبارزه با جرایم جنایي. شپږمه شمیره کې راغلي دي تدوین طرز عمل کاری حوزه های امنیتی، چې مدد پر اساس باندې خپل پښتنه درلوده چې تاسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره تدوین طرز عمل چې تدوین کړی ته کوم موارد لري. ډیر مننه. یو شی چې تاسو په خبره کې وو هغه دا چې او لسراوډنه هم ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د فراری مجرمینو یا هم دغه مجرمینو چې تاسو د تعقیب لاندې دي د دوی لستون مونږ نشر کړل او مونږ هڅه وکړل چې د خلکو همکاري په د دوی د نیولو په برخه کې ولرو، دغه ستاسو دغه اقدام ته په دوه نظرو کتل کیږي. یو دا چې ځینې ورڅخه برکلی کوي وایي ډیر ښه اقدام دی او دا کولای شي د مجرمینو په نیولو کې مرسته وکړي، خو بل نظر دا دی، انتقاد پیدا دی چې د کورنیو چارو وزارت دغه کار دغه اپراتیفي یا استخباراتي یا هم د کشفي موارد سره په ټکر کې کار دی. یعنی دا خپل مجرمینو ته د دې زمينه برابروي چې او دا فکر ورکوي چې زه د کورنیو چارو وزارت په لیست کې یم او غیته د فرار یا هم د تیښتې زمينه برابرۍ کې، یعنی هغه خپل کوشش کوي په هغه سیمه کې چې دی دا زره هغه سیمه بدل کړي یا هم وتختي. نو که کورنیو چارو وزارت خپل کشفي برخه پیاوړې کړي او وغوړي چې دغه کسان ونیسي، د دوی نمونه باید افشا نه کړي، دوی باید اقدام وکړي.
یو موضوع چې باید اشاره ورته وکړو هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د هیوادونو او د خلکو دند داده چې د خپل پولیس سره مرسته وکړي.
بله.
د پولیسو دند داده چې د افغانستان د خلکو یا هم په ټوله کې د نړۍ د خلکو امنیت ټینګ کړي. او دا په یو ډیر معمول شکل باندې په ټوله نړۍ کې دا معموله طریقه ده چې پولیس خپل هیوادوالو څخه مرسته وغواړي. یعنی که هیوادوال موږ سره مرسته وکړي، هغه د کشفي برخو دنده هم معلومه ده، هغه په لویو مواردو کې کله چې جرم تر رامنځته کیږي، حتی تاسو ډېری وخت موږ رسنیز همکاران له موږ څخه د بعضې قضایاو په باره کې چې معلومات غواړي، د موږ دلیل ورته دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي همکاران موږ ته اجازه نه راکوي د قضیې د محرمیت پر اساس باندې چې د دغې قضیې جزئیات موږ له رسنیو سره شریک کړو، ځکه بیا همدغه موضوع چې تاسو یادونه ورته وکړه چې د مجرمینو د تېښتې لامل ګرځي او دوی ځان یوه د تېښتې لاره پیدا کوي. اصلي خبره دا ده چې یو جزئي هغه ده، اما په ځینو حالاتو کې که د افغانستان خلک ټول یو ځای شي او دوی وغواړي چې موږ سره مرسته وکړي او بالاخره ټول یو ځای د مجرم د نیولو لپاره تلاش وکړو، اما هغه کسان لکه نهه کسه چې تردد دي چې نوم یې هم لستو کې وو، ټاکسونه یې هم ووتل، اما ځکه د افغانستان ټول خلکو تعهد وکړ چې د مجرم په نیولو کې به موږ سره مرسته کوي، دا مرسته یې وکړه او موږ دوی گرفتار کړل. استخباراتي همکاران هم خپله برخه مختبعي او د افغانستان د عامو خلکو دنده هم داده چې خپله پولیس سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یوه عادي طریقه ده په ټوله نړۍ کې.
دا واضح خبره ده چې ستاسو په خبره دا یوه عادي طریقه ده، خو که ګټه او تاوان سره وسنجو د خلکو اندېښنه او خلکو شکایت هم همدغه چې د ګټو تاوان ته په کتو سره هغه تاسو بهتره ویلی شئ چې دغه کار تاسو سره ډېره ګټه کړې ده، که ځینې وختونه د دې ضرر هم د دغه کار یا د دغه اقدام ضرر هم تاسو ته رسیدلې ده، هغه ده چې ځینې وختونه مجرمین خپل اندغه زمينه برابر شوي چې مجرمین له سیاسي مو تختي
تاسو د دقیق خیاس، اما قضایاوي فرق لري. یعنی په ځینو قضیو کې موږ هیڅ کله د یو لوی مجرم سره د تېښتې لار برابرېږي او هغه په لوړه سطحه باندې جرم تر کړی وي، هغه هیڅ کله موږ د افغانستان خلکو څخه کومک نه غواړو، هغه د کشفي او استخباراتي برخې موږ غره نیسي، موږ یې مجازات کوو لکه سلها او زرها او کرته چې موږ دا کار کړی ده. په وړو قضایو کې چې هغه د افغانستان خلک موږ سره مرسته کړی سي او د دې لپاره چې دغه د پولیسو او د خلکو روابط هم ښه سي، او تر ډېره حده پورې زه فکر کوم دا کار موږ ته ګټور هم ده. یعنی هغه کسان چې موږ په تېرو وختونو کې یعنی په نیولو کې له ستونزو سره مخامخ وو، د افغانستان خلکو موږ سره مرسته وکړه او نهه کسه له هغو مجرمینو چې موږ په لست کې ورکړي وو هغه مو ونیوه.
د دې لپاره چې خلک تاسو سره واقعا همکاري وکړي او هغه غوښتنه چې تاسو ورڅخه خلري هغه پر ځای کړي، تاسو ویل چې د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو غوړم په دې باندې هم مونږ هم اوریدونکو پوه شي، کوم لسنه چې تاسو خبره کړي وو په هغه کې د جرمونو ویل شي وو چې قتل، چپاول، غلا، مختلف اختطاف او دا شیان، نو دغه موضوع ته په کتو سره د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو تعریف تاسو څه دی؟ یعنی کوم کسان ته لوی مجرمین یا لوی جرمونه وي چې داخل خلک پوه شي چې دغه کسان د دې په اړه باندې ځکه لست نه دی خبر شوی یا زموږ څخه د همکاري غوښتنه نه ده شوی چې دوی لوی جرمونه ترسره کړي، لوی مجرمین دي او چا چې قتل کړي، اختطاف کړي او غلا یې کړي، د نور موضوعات پکې شامل دي. یعنی لوی جرمونه یا لوی مجرمین په څه معنی؟
په ډېری حالاتو کې کله چې موږ وایو یعنی لوی جرم د ما مطلب دا و چې په لوړه سطحه باندې یو ګروپ یا ګروپ رامنځته شوې ده او دغو یوازینی کار داده چې د افغانستان خلک په سازماندهي شده ډول. موږ دوه ډوله جرمونه لرو، یو سازماندهي دي، یو غیر سازماندهي دي. سازماندهي جرمونه هغه دي چې یو کړۍ، یو ګروپ، یو ګروه هغه ته کار کوي د دې لپاره چې خلک ووژني یا هم ترورونه رامنځته کړي یا هم انتحار کوي، انفجار کوي، چې هغه موږ د کشفي او استخباراتي همکارانو دنده ده. هغه لست چې موږ تاسو سره شریک کړ هغه د هغو مجرمینو وه چې دوی غلا کړی وه، دوی سرقت کړی وه، دوی په اختطافونو کې لاس درلوده، دوی مشخص کس چې هغه سازماندهي شده شکل باندې، یعنی دوی یوه کړۍ نه وه، یو شخص راغلی ده. او د دې لامل کېږي چې ټولنه کې د نظم او امن د اختلال یا هم د بې نظمۍ یا هم د خلکو د نارامۍ یا د ناامنۍ سبب ګرځي، یو کس د هغه ګروه نه لري. هغه موږ د افغانستان خلکو سره شریک وو، زه نه فکرم د دې ستونزو په چیش کې ده چې مثلا د افغانستان خلک دومره ترې ناراض دي. نه، کسه مجرمین موږ دوی سره شریک کړل، استخباراتي همکارانو هم کار کاوه، پولیسو هم کار کاوه، عامو خلکو هم موږ سره مرسته وکړه. د دغې مرستې د همه جانبه مرستې په مقابل کې
ډېر ښه. یو موضوع چې تاسو د لوی مجرمینو په اړه باندې وویلې، تاسو ویلې چې مونږ په دې باندې کار کړی، دوی استخباراتي برخې، کشفي برخې مونږ په دې خپل اقدامات کړي دي، خو شاید خبرونه اوسلی څخه ډیر بهر وی که زه ځین قضیه نمونه واخلم چې هغه سازماندی دول باندې ترورونه او زنجیري ترورونه او داسې وژنوي چې د غوی جزئیات هیڅ وخت یا هم په ډیر ځن سره د اوریدونکو څخه د خلکو سره شریک شول، ولې د کورنیو چارو وزارت نه توانیدلی هغه خپل دغه برخه کې یو واضح دریځ ولري؟ مونږ تیره هفته هم داسې یو موضوع درلودله چې د ولایتي شورا د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل هم داسې ترور شو، د دې نه مخکې هم په کراتو باندې داسې موارد پیښ شوي دي چې حداقل واضح ځواب نه و. یوازې ځواب دا و چې مونږ په دې اړه باندې څېړنې کوو او وروسته به جزئیات شریک کړو.
د کابل امنیتی اتم امنیتی حوزه کې تیرونه لکه څنګه چې تاسو
د میوازې د مثال په توګه باندې وویل،
مثال په ډول به زه هم تاسو ته خپل اقدامات وایم چې کومه چارو وزارت کړی هغه مثال چې تاسو ورکړي. د لوګر ولایتي شورا غړی له دوو کسو غوښتنو سره په اتم امنیتی حوزه کې د لمنځه لاړ، او پرون ورځ د کورنیو چارو وزارت ارشد مهم سر پاسوال صبور قانع هدایت ورکړ چې د اتمی حوزې عامر به له دندې څخه لرې کیږي او دی مقرون له خپلې دندې څخه د وظیفوي غفلت پر جرم باندې دی له خپلې دندې څخه ګوښسته، او زموږ ټولو همکارانو دنده اخیستې ده چې د دغې قضیې او د ته ورته قضایاو عاملین به نیسي. یعنی یوه منطقي لاره د مبارزې لپاره همدغه ده، یو څوک موږ مقرروو، هغه ګورو چې کار کولی شي که نشي کولی، چې ویې نشوی کولی معرفي کوي څارنوالۍ ته له خپلې دندې هم ګوښه کوو، ګورو چې په کوم وضعیت کې ده. کنه کورنۍ چارو وزارت هم د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لري، او تر هغه حده پورې چې موږ توان لرو، موږ صلاحیت لرو او دنده مو ده، تر هغه حده پورې موږ اقدامات هم کړي دي. یعنې د اتمی حوزې د عامر مسله ما پرون ورځ رسمي صفاتو او ګروپونو کې خبرنګارانو سره شریک کړل تر څو موږ سره مرسته وکړي چې تاسو له طریقه د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي چې کورنیو چارو وزارت له هیڅ جرم څخه، له هیڅ جنایت څخه او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د بې تفاوتۍ جواب په کلکه ورکړي، او هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان
مننه کوم. ودان یو اوریدونکی دی، دوی راخلو تاسو ته بیرته راګرځو. بله، به برنامه خوش آمدین، بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زاج محمد عالم خو غانه مدین انګران خبر کوم، وروره ټول غلیا کې د وزیر داخلي لاسه د موین ارشاد لا د خپل د وزیر لاسه انګران دی والی لاسه د کمانډان دی امین ستاسي کامور چې وش کاکا کامور جاپانه چې شل کډالر هم دی کومه حکومتي خلکو وخت تلاشه دی اوزو والا دی وزیر داخلي پولیس دی اوزي چې دی ټول دا کنه خرڅ هم ځکه خرڅ کړي وزیر داخلا په کلاسه هغه پیسې تراشان انګار ټول چولکو تو ګور به سود لالارسا خلک تختي چې رجهو سبي نه زیږي ته ترول کوي خلک صفا تختي خار کې دا کسان معلوم دي د رجهو خاص خلک دي، او معلوم دي د انګار دي د رجهو خلک هم ترول کوي ځکه هم غصب کوي د کابل.
بله، دوی د کابل اړې پړم څرګندونې درلودې. پر سر تیوبل اوریدونکي هم د خبرونې ته خره خلاص مهرباني وکړئ. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. زه
جوړې تکړه قرارې ده
کور مو ادم ډېره زیاته مهرباني، تاسو مهرباني وکړئ تاسو غږ کړو. زه او مهرباني وکئ ستاسو غږورو، مهرباني وکئ خپل پوښتنه یا هم شکایت مطرح کړئ.
ژوند او شروره د مرمن غلې مروه ملي صاحب نډیره مننه ستاسو نه مننه، او د ټولو اوریدونکو نه مننه. ژوندی وسه موږ د وزارت داخلي په کارونو باندې او د هغې په پلانونو باندې نیوکه لرو. البته نوم نظام معرفي نه که نوم قاری سید سعید الله سعادت د لغمان نه تاسو سره تماس کیم. نو تقریبا درې کاله د محلي پولیسو منصوب پاتې شویم. متاسفانه چې د وزارت داخلي کارونه او د هغې پلانونه د هغې دغه وظایف دا ډېر ضعیف روان دي. فلحال دپاره اوس په لغمان ولایت کې د څلور پنځه ورځې مخکې د نشانګ په ولسوالۍ حتی دومره مخالفینو بوج راوړل چې تقریبا ولسوالۍ سکوت ته ورسېد، تر څو د افغانستان کمانډي ځواکونه ورسیدل د ګمبیرینه او د غوی او دغه د جنگ دغه د هغه د شت او وحشت کم ک او پاری کې تقریبا شپږ نفره کمانډوي ځواکونه شهیدان او ولس نفره زخمیان شول. دا چا په میډیا خبره کوله؟ دا چا میډیا ته ویلې؟ دوه پوستې طالبانو، یو د منجان پوستا، یو د اسلام آباد د بوکیلی پوستا، د مکتب سره مخامخ پوستا، دا چې طالبانو جی سکوت کړل، دا چا میډیا ته خبره کړل؟ او ښاغلی مروه مینی صاحب وایي چې
بله غریسه د ډېرې کپري شو اړیکې زیاتې دي، خو راځو د اغلی امنی ځوابونو ته. تاسو موارد واورېدل اغلی امنی؟ زما غږ اوري؟ فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه، څه تخنیکي ستونزه ده. موږ هڅه کوو چې بیرته د دوی سره اړیکه ټینګه شي او ستاسو پوښتنې ځواب کړي. موږ دغسې نورې پوښتنې هم لرو. د کورنیو چارو وزارت کلنی راپور کې یوه بله موضوع هم ویل شوې وه چې البته یوه بله برخه وه، په هغې کې ځینې نور موضوعات هم دي چې د دوی د بودیجې په لګښت کې سپما کړې ده. دا چې د دوی سپما په کومو برخو کې ده، د بودیجې او څومره دوی سپما کړې ده، دا به هم ولرو. یو برخه چې دلته په دغه راپور کې زما سره ده، ویل شوي دي چې په 3 میلیارده افغانۍ د معاشاتو، د پولیسو د تنخواو یا معاشونو په برخه کې دوی سپما کړې ده. دا چې څه ډول معاشونو سپما شوې ده یا هم په کومو برخو کې دوی توانېدلی دي چې 3 میلیارده افغانۍ له دغو معاشونو څخه ترلاسه کړي، دا به له اغلی امینی څخه واورو. خو له بده مرغه دوی سره پرله پسې اړیکه نیسو، دوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. موږ هڅه کوو چې ورسره اړیکه ټینګه شي او ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وایي. ځینې نور اوریدونکي هم دي چې موږ سره اړیکه نیسي، دوی ته هم وخت ورکوو تر څو د اغلی امینی سره په وروستیو شیبو کې کولای شو خبرې وکړو. خبرونه ته خلاص مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ.
وروره څنګه
بلې
موضوع ده؟
فکر کوم دوی د خبرونې د موضوع په اړه باندې خبر نه درلود، پوښتل چې په موضوع باندې پوه شو، وروسته له هغې پوښتنه مطرح کړي. خو درنو اوریدونکو، خبرونه په خلاصېدو ده. مونږ انشاءالله په راتلونکي خبرونه کې به دغه موضوعاتو ته کتنه وکړو. تر راتلونکي خبرونې چې مونږ کولی شو بیا ستاسو سره اړیکه ونیسو او دغه موضوعات روښانه کړو، تاسو په پاک الله سپارو، الله مو مل. خو مخکې له هغې بیا هم د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره یو پیغام اورو. تاسو پیغام واورئ او راتلونکې ورځ مو نیکمرغه.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم. ویروس کرونا امروز در جهان به یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر صحت و سلامت و حیات انسان تبدیل شده و در عین حال تهدید بزرگتری است که مردم در جهان به شمول افغانستان و بیشتر در کشورهای مانند افغانستان این تهدید هنوز جدی نمیگیرند. چند روز پیش خودم در رسانه‌های اجتماعی یک ویدیو را در رابطه با کرونا نشر کردم که مسئله کرونا را خودم در او بیشتر عاطفی مطرح کرده بودم و واقعیت‌ها را درش کمتر مد نظر گرفته بودم یا هیچ در نظر نگرفته بودم که از این ناحیه من از شما معذرت می‌خوام. من دکتر، طبیب یا متخصص صحت نیستم، اما به عنوان یک چهره سرشناس که شما باهاش آشنا هستین، وظیفه و وجیبه وجدانی خود می‌دانم تا معلومات و دساتیری که متخصصین صحت طرح و پیشنهاد میکنن او را هو به هو بینه و بینه با شما برسانم تا شما متوجه